واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان ولسی جرګې د رایو په اکثریت د حکومت د ملي دسترخوان پروګرام رد کړی دی د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف شپون نن د جولای په 28مه امریکا غږ ته ویلي دي چې د ولسی جرګې غړو ځکه د پروګرام رد کړو چې پیسې د مستحقو کسانو په ځای شخصي جبونو تلوي دي ښاغلی شپون زیاته کړې ده چې نن د ولسی جرګې په تالار کې سباندې 110 تنه وکیلان حاضر وو اغه ول دروجې په میاشت کې هم د وچه جوړې د ویش په حکومتي پروګرام کې ډېر پیسې خوړل شوې دي او اسناد د وکیلانو سره موجود دي د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف شپون امریکا غاک ته ویل چې حکومت د مربوطو وزارتونو لپاره خلکو ته خدمت کوي د جمهور رئیسات معنی د 13 شنبه په ورځ د سباندې 200 میلیون ډالر په ارزښت د بیوزلو کورنۍ سره د مرستې په هدف د ملي دسترخوان پروګرام پرانسته ده او بیوزلو کورنۍ باندې غوړي وړ لوبیا صابون او ځین نور ضروری شیان ویشل کیږي د غزنی لسکونو وسیدونکو په دغه ولایت کې د ولسی وګړو په مرګ جوړبلې د اعتراض د سرګندورو لپاره نن د کابل قندهار لوی لاره وټړله دغه اعتراض کوونکو د حکومت او طالبانو دغه اعتراض کوونکو په حکومت او طالبانو تور لګولې دي چې په نخټو کې د استوګنځایونو نه استفاده کوي او خلکو نه ولسی سپر جوړوي دوی ویلي دي 13 شپه د غزنی د خار د ارزو په کلی کې د حکومتي قواو د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله درې ولسی وګړي وژل شوي او دوه نور زخمی شوي دي معترضانو د ولسی وګړو جسدونه نن د غزنی د خار د مارکمیوي سیمه ته یوړل او د کابل قندهار لوی لارې وټړله د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د قندهار د ولایت د تختپل په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو د بریدونو په وخت کې 15 وسلوال طالبان وژل دي په همدې مهال د قندهار د امنیت قومندانې چارواکو هم ویلي دي چې تیر شپه د دغه ولایت د تختپل او د ارغستان په ولسوالیو کې په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې سلويختنه وسلوال طالبان وژل شوي او په وژل شوو وسلوالو کې پاکستانی اتباع هم دي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري د افغانستان د روغتیا وزارت نن د جولای په 28مه ویلي دي چې په 13 سلیریشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 303 سمپلونه معاینه شوې دي چې 112 مثبت وو اوس د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 15,415 ته ورسیده د افغانستان د روغتیا وزارت همدارنګه ویلي دي چې په 13 سلیریشتو ساعتونو کې په کابل او بلخ کې د کورونا د ویروس نه درې تنه مړ شوي دي چې د دیش میر سره د ټولو مړو شمیر 1,116 تنه ته رسیدل دي همدارنګه په تیر یو شوه روز کې د کورونا د ویروس نه 6 کسان بیرته روغ شوي دي او په دې حساب د ټولو روغ شوو کسانو شمیر 2,909 ته ورسیده مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نغه گیګو د سیمه او نړۍ خبرونه اوري د رپورټونو له قراره په داسې حال کې چې د کورونا د ویروس مثبت پیخي د 4.1 میلیون نه اوخت دي او قریب 6,10,000 خلک د دې ناروغۍ نه تلف شوي دي محققینو د دغه مرض د ګټورو او مسؤولو واکسینو د تولید خبر ورکړی دی دوه مختلف واکسینونه ازمویل شوې دي یو د برتانیې د اکسفورد د پوهنتون او برتانوي سویډنی کمپنی په ګډه جوړ کړی دی او بل د چین بایوټیک بیولوژستانو تولید کړی دی د دغه ازموینو د لومړنۍ مطالعاتو لمخې چې د دوشنبه په ورځ لنسټ نومې برتانوي طبي ژورنال راپورټ خپور کړی دی دا واکسینونه په بنیادمانو ازمویل شوې دي او اوس د قوي معافیت د تولید نهایی مرحله ته رسیدلې دي همداشان د امریکا د دواګانو جوړولو کمپنۍ فیزر او ملګری کمپنۍ جرمنی بایوټیک کمپنۍ هم د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې د دوی په واکسینو کې هم پرمختګ شوی دی د اکسفورد او استرازینکا مشترک کمپنۍ تولیدي واکسینو ته ډیره توجه اوښته ده د کمپنۍ ډیرو حکومتونو سره موافقه لاسلیک کړې دي چې دغه واکسین ورته برابروي خو چې یو ځل وکټل شي چې ګټور دی دغه کمپنۍ د وخت د 2 میلیارډ دوز د تولید ژمنه کړې ده. د نیویارک ټایمز راپورټ لمخې دغه واکسین په برتانی، برازیل او جنوبی افریقا کې لزرو دا طلب کسانو ته ورکړ شوی او په راتلونکو هفته کې به په امریکا کې هم دیش زره کسانو ته دغه واکسین ورکړ شي. د کورونا د وبا له کبله د امریکا د بیسبال لیگ مسابقې د سلور میاشتو ځن نروسه د پنځشنبه په ورځ د لوبو نورمال پروګرام پیل کړی دی. ټاکل شوی ده چې شپېته مسابقې د امریکا په سټیډیومونو کې وشي. دا لوبې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د امریکا متحده ایالات د کورونا د وبا د سرایت په منځنۍ مرحله کې ده. په هغه لسو ایالتونو کې چې په تیره هفته کې پکې ډیر نور خلک کورونا نیولې دي، فلوریدا، اریزونا، جورجیا، تکساس او د کالیفورنیا ایالتونه دي چې د دیشو ټیمونو د جملې نه د یو لسو ټیمونو کوربه ایالتونه دي. د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې جمهوری ریاست ته دیموکرات کاندید جو بایدن نن په داسې وخت کې خپل یو لړ اقتصادي پیشنهادونه چې تمرکز یې زیاتره د کورنیو او کمپنیو په حق لري اعلان کړي چې سباندې سل ورځې پاتې دي چې رای ورکوونکي د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د ترمنز یوته د رای ورکولو فیصله وکړي. د خلکو د نظر د معلوماتو په نتیجه کې څرګنده شوې ده چې جو بایدن د ټرمپ نه لس فیصد پوینټ مخکې دی. دیموکرات کاندید جو بایدن چې د اقتصاد د بیرته رغونې پلان سو نورې برخې بیان کړې دي، د کورونا د وبا سره د مبارزې او د اقتصادي چارو سمبالولو په باره کې د ټرمپ په ستراتیژي باندې اعتراض کړی دی. ټرمپ د بایدن خبرې داسې رد کړې دي چې وایي د اقتصادي بیا رغونې لپاره دی بهترین کاندید دی او بایدن بالکل ورته تیار نه دی. د دې میاشتې په اوایلو کې بایدن د تولیداتو لپاره د 200 میلیارد ډالرو پیشنهادي پلان اعلان کړی دی. هغه ویلي دي چې د کورونا د وبا په دوران کې د بیکاری د زیاتېدو په دغه وخت کې به 15 میلیونه نوي کارونه پیدا کړي. په اوکراین کې پولیسو ویلي دي چې یو وسلوال سړی یو سرویس موټر او کوم شل تنه نن په غربي ښار لوتس کې یرغمل نیولې دي. پولیسو ویلي دي هڅه کوي چې دغه یرغمل نیول کې سړی سره خبرې وکړي. د اوکراین مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې د ټوپکو ډزې اوریدل شوې دي، خو سم د سینې د معلومه چې څوک زخمی شوی یا نه. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په خپل فیسبوک کې د ډزو خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې اقدامات شوي دي چې پرته له تلفاتو دغه پیښه ختمه شي. د راپورټونو له قراره د کورنیو چارو وزیر د لوچ خارته پرواز کړی دی. د هند جنگی بیړیو د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قوې سره د هند په سمندر کې ګډ تمرینات کړي دي. دغه سمندري تمرینات د نیوی ډیلی او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ د پراخېدو نښې دي، په داسې حال کې چې بل پلو ته د چین سره تاوتریخواله زیات شوې ده. دا تمرینات د دوشنبه په ورځ د هند اندامان او د نیکوبار ټاپوګانو ته نږدې شوې دي، مګر دغه ټاپوګان د ملاکا د بندر نه چې د نړۍ د کشتیو د تګراتک غټ بندر دی ډیر لري دي. واشنگټن د چین په جنوبي بحیره کې چې چین او واړه غونډیانه د مالکیت دا ولري، د یو اس اس نیمتس او یو اس اس رونالد ریګن دوه جنگي بیړۍ ځپې کړي دي. امریکا په دغه بحیره کې د چین د مالکیت د اغانې غیر قانوني بولی او رد کړي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه او اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. خبرونه اوریدونکو، دا هم د خبرونه لومړی راپورټ. که څه هم ارګ او د ملي مصالحې عالی شورا ظاهراً د جمهور رئیس اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنز د سولې په بهیر کې د اختلافاتو په اړه څه نه وایي، خو د مصالحې عالی شورا نن وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزیر به ژر اعلان کړي. ارګ بیا د دوو اختلافاتو په اړه دومره وویل چې د تعیناتو په برخه کې د نظر اختلافات شته. په همدې حال کې د جمهوری ریاست مانی وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون نقض کړی او افغان حکومت به له دې چې په کوم توافق لاسلیک وکړي د طالبانو د 15,000 بندیانو نیوي په سولې کې خوشی کړی دی. نور تفصیل زموږ خبريال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې ووري.
دا ځل د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د سولې په بهیر د اختلافونو راپورونه ورکول کیږي. د اختلاف یو ټکی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په تعیین دی. سلام رحیمی چې د ولسمشر غنی لنګ دی کسانو دی اوس دا چاره پر مخ وړي. خو راپورونه دي چې ډاکټر عبدالله غواړي مصطفی مستور په دغه وزارت کې وګماري. د مصالحې عالی شورا امریکا غږ ته تایید کړي چې دی وزارت ته به نوی وزیر اعلان کړي.
حل کړی دي او په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. ډېر ژر به موږ د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د ملي مصالحې د عالي شورا نور غړي اعلان کړو.
خو د ولسمشرۍ مانی ویان بیا وایي چې د افرادو په تعین کې د نظر اختلاف شته. صدیق صدیقي وویل چې دواړه مشران په ګډه په یو اجماع کار کوي.
زنسم تاییدولی چې کوم ستونزې دي اوس شتون ولري. دواړه مشران په ګډه کار کوي.
سیاسي کارپوهان بیا د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د سولې په بهیر کې د نورو اختلافونو هم وایي. سیاسي کارپوه اسد وحیدی وایي د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ یوازې د سولې د وزیر په سر اختلاف نه دی.
پر دې اختلاف ته چې د مصالحې عالی شورا غړي باید څوک وي، تر دې په لویه کچه خپل د سولې په پروسه کې دوی ترمنځ اختلاف دی. ډاکټر عبدالله د بندیانو خوشي کول غواړي خو ولسمشر غنی نه غواړي. ډاکټر عبدالله د سولې په پروسه کې موقت حکومت منلو ته تیار دی خو ولسمشر غنی ډېر زیات سری کرخې لري. په دې ډول د دوی ترمنځ یو لوی اختلاف دی.
د دې اختلافونو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشرۍ ماڼۍ طالبان له امریکا سره د سولې د تړون په نقض ګرموي او وایي چې افغان حکومت لا اوس هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په څیر پیژني. د ولسمشر ویان وایي چې د طالبانو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی.
د طالبانو اقدامات او د افغانستان دولت او متحدین اقدامات په سولې کې پرتله کوي، شمیرې کوي، نو په هغه کې بیا طالبان ډېر پاتې دي، وروسته پاتې دي. مثلا امریکایانو تعهد کړی و چې دوی شمیر به کمیږي، آ کار سوی. امریکایانو تعهد کړی و چې دوی به حملې نه کوي، آ کار هم وشو. بیسونه څو بیسونه کې کمښت راغی، آ کار وشو. د افغانستان حکومت حال دا چې که موافقتنامه نو امضا کړی دی چې 15 خلک خوشی کی، خود تقریبا 15 خلک طالبان خوشی سول.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو منځګړی شتون ضروری بولی.
د طالبانو حکومت ترمنځ روانه لانجه ده. د هغه لپاره بیل دی چې دریم گروپ له خلکو او له ملل متحد څخه ونه ټاکل شي او دا د دوی ترمنځ تګ راتګونه کې بل هیڅ چاره نشته.
طالبان لا هم د 15000 زندانیانو خوشی کول غواړي او په موقف کې بدلون نه دی راغلی. د زینو په باور د سولې تر هڅ اوس جګړه ګرمه شوې او په زیاتو ولایتونو کې د نخټو راپورونه ورکول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب له ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره ختیځو ولایتونو ته سفر کړی او هلته پاکستان د افغانستان د سرحد دښمن ګڼلې دی. وایي که پاکستان بیا توغندیز بریدونه وکړل نو په وړاندې به یې جواب ووایي.
د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب پاکستان د افغانستان د سرحد دښمن وبالا وایي هغه هیواد طالبان د وسایلو په توګه کاروي، ځکه پر ډیورن کرخې اغزن تار تیر ک. محب چې تیر ماښامی په جلال آباد کې وی ولسی غونډې ته خبرې کولې وویل په کوټه کې لا هم د افغانستان د جګړې لپاره چندې راټولېږي.
د طالب متحد زما سره په پوله جنگ لري، دروازې نسپي اغزن تار لګي. ما په هیواد کې نه مکتب پرېږدي، نه روغتون پرېږدي، نه مسجد پرېږدي. د دروازې یادونه مو کړله، د اغزن تار یادونه مو کړله. د دې فرصت څوک پانیوالو ته ورکوي چې دلته ولګي؟ دا هغوی کوم جرأت چې د افغان په خاوره باندې اغزن تار راتیر کړي؟ د همدغې ابزار د وجې نه، همدغه طالب چې په کوټه کې ناست دی چندې ټولوي. هر افغان چې دې خواته د خط اوسېږي هغه ورته کافر ښکاري.
د ملي امنیت سلاکار وایي افغان حکومت له طالبانو سره سوله غواړي، خو هغوی چې په شایي ډبۍ له موخو یې لاله وړاندې خبر دي او کله بم خپل ارمان ته ونه رسېږي.
موږ سوله غواړو، د طالب سره سوله غواړو، ځکه فکر کوم چې مظلوم دی، استعمال شوی دی، استعمالېږي، اوس هم استعمالېږي. مشران دې دا په وضاحت سره واوري چې موږ دوی هم پېژنو، دوی حمایه کوونکي هم پېژنو، د دوی شومې دسیسې هم پېژنو. او هیڅ وخت به د دې اجازه ورنکو چې زمونږ هیواد د دوی د توامداري د سیسی بایس او د خپل اردو کې ټول اصلاحات هغه چې ضروری دي لازم دي د دې لپاره چې د دې خاورې عزت او ناموس وساتي اجرا کو.
له موهب سره په دې سفر کې د کورنۍ او چارو وزیر ملي امنیت عمومي رئیس او لوی درستی زملګریو چې لنینګرار ورسته نن سار کونړ تلاړل او هغه کورنۍ ته فاتحه وکړه چې د پاکستانی نظامیانو پر راکټي بریدونو کې د کاله غړي وژل شوی. هلته پاکستان ته په ښکار ټکو وویل چې د ډس په وړاندې به ډس کوي.
مونږ به د خپل خاورې د یو یو انچ نه دفاع کوو او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کیږي نو دا به یو خوب او خیالي. کونړ په دې تیرو اتلسو کلونو کې د همدغه رقم فاجعو شاهد دی چې دشمن په یوه بانه او په بله بانه باندې دلته راکټونه راغورځوي غواړي چې نفوس ساحه خپل نورو جنګیالیانو ته پیدا کړي.
د امنیت شورا سلاکار دا خبرې داسې مهال کوي چې له پاکستاني اړخه همدا وړ مورزم د کونړ په شلتن نه هیڅ مرمۍ ایشتل شوې وي او افغانستان ملګرو ملتونو ته له پاکستانه شکایت هم کړی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د ولایتي شوراګانو لسګونه غړو نن په کندهار کې د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې پر کونړ د پاکستاني پوځ د بریدونو غندنه وکړه او د امریکا له متحده ایالاتو څخه یې وغوښتل چې له افغانستان سره د امنیتي تړون په اساس د پاکستان د مداخلو مخه ونیسي. په کندهار کې د ولس ژغ سیاسي بهیر په نوښت رابلل سوی دی او اعتراضیه غونډه کې د افغانستان د 22 ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو او غړو ګډون کړی و. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
پر کونړ ولایت د پاکستانی نظامیانو د توپچی بریدونو په خبرګون کې د افغانستان د 22 ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو او مشرانو په کندهار کې د ننني اعتراضیه غونډې پر مهال افغان دولت څخه وغوښتل چې که د پاکستان ځواب نشي ویلای نو پر ملت یې غږ وکړي. دوی تور پوری کړ چې پاکستان په دې کار سره د افغانستان پر ځکني بشپړتیا يرغل کړي او دا کار یې باید به جواب پاتې نسی. ویناوالو د یو پریکړلیک په ترڅ کې لنډیوالي ټولنی او په خاص ډول د امریکا له متحده ایالاتو څخه هم وغوښتل چې د امنیتی او ستراتیژیک تړون پر اساس دي خپل مسولیت د افغانستان په حق کې ادا کړي.
د دې په کلکه غندنه کوي د څلور دیش ولایتي شوراګانو په نمائندګي باندې چې ټول رئیسان صاحبان سره هم فکر دي او دا د ټول افغانستان د ملت نمائندگان دي او دا د ټول افغانستان د ملت اواز ده پر پاکستان ځخ کوو چې نور دا توغندي بند کی او پر نړیوالو باندې پر ملل متحد باندې پر شورای امنیت باندې ځخ کوو چې د نړیوالو اصول مطابق چې کم گاونډیان کم په خپل منځ کې اصول سره لري پاکستان باندې دا ملکی پر پاکستان باندې فشار راوړي او پر امریکا باندې خاص راغته اوس زموږ سره امنیتي قرارداد لري او په قرارداد کې زموږ سره واضح ماده دي چې کمی واد کوي يرغل وکړي دی به مخنیوي کوي.
دا غراس په کندهار کې اعتراض کوونکو ویل چې پاکستان د تل په څیر د شګاوندی توپ اصل تر پرولاندې کړي او د افغانستان په بې ثباتۍ کې پنګونه کړي.
کشکې زما جنگ د پنجاب سره وای او زه د پنجاب په سرحد پروت وای دا چې د نن کونړ کې زما کور ولي او زکه بل مسله عمل اجرا کړب نو تبي خبره ده چې زه به د کرشه اخواته د خپل رور کور ولم.
اوس خو کونړ ډاکټر ټوب ردونه کې یو پاینده کې بده کابل په منځ کې هم جنگي او د مشکلات وي کابل کې بل مو وزیران تروريږي خطر جمهور به تروريږي نو رئیس جمهور او د افغانستان ملي امنیت باید قرار کړي. پاکستان باید هغه جواب ورکړي چې خپل په دې پوښښ یې یار نور مختدانه د لازم په افغانستان کې کوم مشکل جوړ
د دې ترڅنګ د بین الافغاني مذاکراتو پیل او پر وړاندې د پرتو خندونو لری کول د افغانستان د ولایتي شوراګانو د غړو بل غوښتنه وچی د دولت پر مخالفو واستوالو طالبانو د عملی کې دوه ژغ وکي. دوی زیاته کړی چې افغانستان کې د جګړې د دوام لکبل پاکستانی اتباع د خپل ګټو د ساتلو لپاره په افغانستان کې عملاً جګړه کوي او د جګړې دوام افغانستان راستر بلی د بحران خواته وړي.
باید د سولې اړوند بین الافغاني مذاکرات په افغاني مالکیت او مدیریت تر سره شي. بین الافغاني مذاکرات د نړیوال ضمانت په موجودیت کې غواړو.
د افغانستان د غنو ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي پر داسې محل د هیواد روان وضعیت په اړه کندهار کې اندیشنه څرګندوي چې جګړې شدت پیدا کړي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیلي ورستر بلی د پیکه کېدو لګوار سره مخ کیدونکي بلل کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کرونا ای وساری ناروغی ده.
او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شباش نان. قدرمن اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت نن د کورونا د وایروس یو سلو دوالس نوی مثبت پیښې ثبت کړې دي. دا وزارت وایي چې د کورونا د وایروس د وبا د خپرېدو وروسته چې د پولیو د وایروس په وړاندې کمپاینونه بند شوي وه، اوس یې د یوې نوې کړنلارې له مخې د دغو کمپاینونو د بیرته پیلېدو پرېکړه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله راپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایان اکمل سمسور د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ 112 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. ښاغلي سمسور وویل چې دا پیښې د 33 مشکوکو پیښو د معنی وروسته په 11 ولایتونو کې ثبت شوې.
دې سره د ټولو مثبتو واقعیات او شمیر 15000 او 415 ته رسیدي. متاسفانه په تیرو 34 ساعتو کې درې افغانانو خپل ژوند د کووید 19 د مرض له سبب مړ شوی دي، وفات شوی دي، چې د ټولو فوتیانو شمیر 1,118 شپږاویا افغانان د کووید 19 مریضان بیرته رغیدلی دي، چې د ټولو رغیدلو شمیر 2,999 ته رسیږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي خاورونو پر طلب کلیوالو سیمو کې لا هم دا ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي دا هغو شمیر افغانانو د کورونا د وایرس د معنی په اړه چې بهرنیو هیوادو ته ځي او هوایي شرکتونه ورڅخه د روغتیایي موسسو لخوا پر دغې ناروغۍ د نښته کېدو تایید سند غواړي، وویل چې اوس دا شمیر افغانان دولتي روغتونونو ته هم مراجعه کولی شي.
هغه ټول مسافرین چې سفر کوي، پلان د سفر لري، هغې د دولتي لابراتوارونو ته مراجعه کولی شي تر څو د دوی هغه ټیسټ وشي او بعد له ټیسټ نه دا بیا خپل سفر وکړای شي. د تیرو څو هفتو کې مشکلاتو سره مونږ مخامخ شوي وو، خصوصي لابراتوارونو چې دا معاینه کولې یو خو دغه باندې تعداد زیات وو، نو ځکه دولتي سکتور پکې داخل شو. دویمه خبره دا ده چې اوس فعلاً ټول خصوصي لابراتوارونه چې دا معاینات کوي د مرکزی لابراتوار دغه نه د کوالټي کنټرول د پاره نمونه بیرته راټولوي.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو سره سم نړیوالو هوایي شرکتونو دغه هوا تخپل الوتنې بندې کړې. د تیرې میلادي جون میاشتې په وروستیو کې د اماراتو او ترکیش ایرلاین هوایي کرخو بیرته کابل ته الوتنې پیل کړې، خو ترکیش ایرلاین له افغانستان څخه بهر ته د کورونا د وبا د خپرېدو د اندېښنو له امله خپل الوتنې بیرته ځنډولي. امارات هوایي کرخه لا هم د کابل او دوبۍ ترمنځ الوتنې کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي ترکیش ایرلاین به هم ژر بیرته خپل الوتنې پیل کړي. دا وزارت وایي اماراتو د یو روغتون سره قرارداد کړی چې هغه مسافر چې د دغه شرکت په الوتکه کې له کابل څخه بهر ته سفر کوي باید د دغه روغتون څخه پر کورونا د نښته کېدو سند د ځان سره ولري. دا وزارت وایي د ترکیش ایرلاین هوایي کرخه به هم د ورته پالیسۍ له مخې کابل او استنبول ترمنځ الوتنې بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د کورونا وبا تر څنګ په لوی اختر کې د کانګو د طبي د ناروغۍ په خپرېدو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه وزارت وایان اکمل سمسور له خلکو وغوښتل چې په اختر کې د کورونا وایرس په وړاندې د احتیاطي تدابیرو تر څنګ د کانګو د طبي د وایرس په وړاندې هم جدي ترتیبات ونیسي. د کانګو د طبي وایرس د څارویو څخه انسانانو ته د کونو په واسطه انتقالیږي چې د مړینې سبب هم ګرځي. همداشان ښاغلي سمسور وویل چې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو له پیل سره سم د عامې روغتیا وزارت د خلکو ترمنځ دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د اندېښنو له امله په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزڼ د وایرس په ضد کمپاینونه بند کړي وو چې اوس یې د دغو کمپاینونو د بیرته پیلېدو پرېکړه کړې.
یکی از دلایل کې چیرې واقعیت پولیو
یو له دلایلو څخه چې د پولیو پیښې ولې زیاتې شوې دا دی چې په تیرو دوه درې میاشتو کې کور په کور کمپاین نه و. دا کمپاینونه د دې اندېښنو له امله چې عامې روغتیا وزارت سره و درېدلې وو چې هغه رضاکاران چې کور په کور کمپاین کې برخه اخلي د کورونا وایرس د لا خپرېدو سبب نشي. کمپاین بیرته پیل شوی او د ننګرهار په ولایت کې پیل شوی دی او ورو ورو په نورو ولایتونو کې هم پیلېږي.
چیرې میشه
د عامې روغتیا وزارت وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو سباندی شپږ میاشتو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو سلور دیش مثبت پیښې ثبت شوې. په تیر 2019 میلادي کال کې په 12 میاشتو کې په دغه هیواد کې د پولیو ټولې نه هیڅ مثبت پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو د دغو هیوادو د ماشومانو ژوند ګواښي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې روانې جګړې په میلیونونو خلک متضرر کړي دي. دغه خلک د جګړې تر ټولو لوی اړخ دي، خو د افغانستان د سولې په خبرو کې تر اوسه د جګړې قربانیانو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. پرون په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا په کوربتوب جوړه شوې غونډه کې د بشر د حقونو ملاتړو د افغانستان د سولې په خبرو کې د جګړې قربانیانو ته د ونډې ورکولو غوښتنه وسوه. زموږ همکار احمد الله ارچوال د دغه غونډې حال راکوي.
په غونډه کې د بشر د حقونو مدافعینو ټینګار وکړو چې له افغانستان د تل لپاره د جګړې د ټغر ټولولو او د دایمي سولې رامنځته کولو لپاره د سولې په خبرو اترو کې د جګړې د قربانیانو شاملول اړین دي.
که اوږدې او خپرېدونکې لانجې سره مخ یاست، هغه څه چې باید ترسره کړئ هغه یوازې دا نه دي چې جګړه پای ته ورسول شي، بلکې د تاوتریخوالي د بیا بیا رامنځته کېدو مخنیول دي. نو له همدې امله ستاسې اصلي اصول د جګړې د بیا رامنځته کېدو مخنیوی دی. دا په حقیقت کې ستاسې موخه ده، او که تاسې د جګړې په مخنیوي کې جدي یاست نو د جګړې له قربانیانو بل مهم څه نشته دي. تاسې اړ یې چې د جګړې د بیا رامنځته کېدو لپاره د قربانیانو حقونو ته توجه وکړئ.
ویناوالو ټینګار کولو چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې د جګړې قربانیانو د شاملېدلو په وړاندې خنډونه موجود دي. دوی وویل چې که دغه خنډونه ایسته نشي، د جګړې قربانیان به د سولې په خبرو اترو کې له برخې اخیستلو څخه محروم پاتې شي.
تر ټولو ستره ننګونه چې موږ ورسره مخ یو، هغه د جګړې قربانیان د جګړې د اصلي اړخ په توګه نه پیژندل او خبرو اترو په پروسه کې د هغوی د شاملولو لپاره د یو جامع او ستراتیژیک چوکاټ نه موجودیت دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې د قربانیانو حقونه خوندي کول د قربانیانو یو بشري حق دی. دغه کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو اترو کې اړوند اړخونو د جګړې د قربانیانو د حقونو لپاره د دغه کمیسیون هڅې بابیزه ګڼلې.
د افغانستان حکومت او امریکایانو زموږ استول شوی لیک ته یو ډول غیر رسمي ځواب راکړی، خو طالبانو موږ ته کوم ځواب نه دی راکړی، چې متاسفانه دا یو لمړنۍ اشاره و چې د اړوند اړخونو لپاره د جګړې د قربانیانو حقونه لومړیتوب نه لري.
په ټوله کې ټینګار پر دې و چې په افغانستان کې د سولې په خبرو اترو کې د جګړې قربانیانو ته داسې برخه ورکړل شي چې قربانیان د جګړې د بیلابیلو اړخونو نه بلکې د قربانیانو استازیتوب وکړي. ویناوالو زیاته کړه چې په خبرو اترو کې د جګړې د قربانیانو موجودیت به د قربانیانو اوږدمهاله ټپونه دارو او د سولې په وړاندې به د اړوند اړخونو ژمنتیا لا پسې قوي کړي.
کورونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو. د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.